شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون باشید که در برنامه خبری با شماست.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې ترکمنستان د افغانستان له لارې د ټپي پر پروژې کار پیلوي، البته ژر پیلوي. په دې اړه او دغه راز هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی قسیم سولمل د دې سات خبرونه لري.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه، د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي پایپ لاین د کار د پیلېدو امر کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن هند ته خپل سفر پیلوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. ته هم بشپړ خبرونه. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. دغه پایپ لاین چې 300 کیلومتر اوږدوالی لري، د ترکمنستان غاز به د افغانستان لالارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته د ښاغلي اتمر د هند سفر په اړه وویل:
افغانستان کې د تروریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتایید سوي راپورونه خپره سوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ته څلور MI-15 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند مرسته او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبانو دوه ډلو له یو بل سره جګړې کړې دي. د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې غړي عبدالمنان یزي تیر ورځ د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانډ ته ویل چې د ملا منصور پلویانو د دوی پر مرستیال مشر د عبدالله حمله وکړه. خو د عبدالله ته په دې برید کې زیان نه دی وشته، او یو شمېر بریدکوونکي ژوند یې نیولی دی. د دې جګړې د تلفات په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د ملا منصور ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دی د دایچوپان ولسوالۍ له جګړې خبر نه دی. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې لا 1,000 کورنۍ سره مرستې وسوې. د دې مؤسسې د بشري څانګې د برخې مشر احمدي ګل ازادي راډیو ته ویل چې دوی تر اوسه له څه باندې 1,200 کورنۍ سره په بدخشان، ننګرهار، کونړ، لغمان او تخار کې مرستې کړې دي.
These items include household items, emergency
items. دوی د کورشان بیرنی سرپناه خیمه، لمریز څراغونه، ژمنۍ جامې او کمپلې ځپل سو ته ورکړل سوې دي. د کډوالۍ د نړیوالې ماسې په وینا د اکتوبر د 16مې نیټې د زلزلې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 102,470 کسان ټپیان سوي او شاوخوا 14,000 کورنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري. وسم په مکړې څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. ایمان المقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناست ویل د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده. دی وایي یو ژغ د الوتکې د تور بکس د سب وروستۍ ثانیه کې اوریدل سوې. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره شي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس A321 یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ وژل شوې. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلاوی بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ وایاند الکساندر ژافتونوف د شنبې پر ورځ وویل پوځ 20 ملي متره هوان د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې له دوو کلو ایستلې دي. روسي پلاوی بلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په شپږمه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل شي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې په کوریشیا کې نن پارلمان انتخابات او د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمې را په دې خوا تر 3 لکه ډېر پناه غوښتونکي د کوریشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چیرې محافظه کار په دې انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداری ورکړی چې د کوریشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کوریشیا د دیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال دیموکراتان ملامت کړی دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کرواشیان یا کرواتیان د رای ورکولو حق لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په د روانې خبرونه په دوام کې واوري. ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان ته پر غزیدونکو پایپ لاین کار پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي. د دې د سفر د هدف په اړه د دې ادارې ویان معلومات راکوي.
افغانستان کې د ریزم د پلو او د افغانستان امنیتي او د پای ځواکونو په کچیز باندې خبرې
وشي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د چړلو لپاره تللی پلاوی وایي.
په هلمند کې 15 زره قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوي، دا به محاسبه کیږي.
والیانو ته په یو شمېر چارو کې صلاحیتونه ورکړل شول. د کابل امنیه قمندان وایي جنایي پېښې کمې شوې. خلک څه وایي؟
جنایي پېښې کمې شوې دي نسبت تیرو وختو ته، ولې پېښې شته؟
په دې اړه په راپورونو سربېره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپا 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په همدغه چپا دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپا د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د غاز د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوه کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شي برپراپور کې ووري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور لمخې ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپل برخه کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه لدري اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې اوې شروع کړي افتاته پور چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلک د دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، د دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډي له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کومه فرصت پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د ادوارد د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته، نورې جنگ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي آژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزوري له امله وسلوال توانېدلی چې جنگ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړه، او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنگ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادري ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې غپلاوي چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت ته چړین په موخه راغلی دی، وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده، او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګار رسېدلي دي باید څېړنه وشي، او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 کواوی زموږ د ارقامو له معلومات څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کیږي، او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه، او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه شوی، او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې، او دښمن په مقابل کې مقاومت نه دی کړی.
په دې پلان کې د ولسي جرګې غړي ملي مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کول موږ غړي چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. بلشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنوی د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی، او نور باید دغه مسلې ته د پایټه کې شوړي. هغه ونول چې ډول وکیلان د نامنوی د ډیرېدو عامل دي، خو ولکېږي په امنیتي برخې کې د مکرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مکرروي باید سوي دي چې له عمله نامنوی هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې لپاره نه راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف تاسو د کومک لپاره راغلي، تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم، د شهر پر خلک باندې ځکوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر مراغلي چې تاسو یو روحیه درکو، خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي، پولیس دي، کملي امنیت دي، اردو ملي دي، هغه ته هم دا ډالر ورکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یاست، پر دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله، او پرغه وسلوالو چې افغانان د ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنگونو او نامنوی په اړه ډیر معلومات نه ورکوي، خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مرجع کې د روان جنگ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډیر سرتیري وژل شوی دي چې د ځینو مړي لا هم د جنگ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. نو درې استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هندزي د دې سفر د هدف پاره احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړی او لومړی د پښتنه ترې کړی چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کوم موضوعاتو خبري وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندستان سفر هدف لري چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییز امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو، افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ویل شوي وو چې کیدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ییزو همکارانو، دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سمبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري، او دا خبره بالکل د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلح قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړلیک تر لاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ها، مختز نو د سیمه دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړي، د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره د همکاریو خبره کړې ده. ولې فعلاً دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمېر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمېر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکدیم کې شاپ برخه کوي، کدی حکومتداري په برخه کوي په ګوته کو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1015 نوي کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پرختی پروژو عملی کېدل سپارلی او له دې وروسته به هغوی په خپل واک توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلی وای چې ورځ په ارغنده ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې و تنه ووژل شول. نادیا له زابل لیکي مرکزی حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لاره پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک دي نو د ازموینې شوالې تضمینېدای شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شي. پنځه دیر سره پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاری محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړی ده. په یاد لري له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات زی یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه شکی خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د اتنیمو او نهنیمو بجو ترمنځ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1813 شمیره په یاد لري لنډ پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکي. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنسوي لوستلې ځکه مو ونل وستل. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمنځ په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خبرونه کې به واوري. د کابل د امنیت قماندانۍ چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 163 تنه نیول شوې دي. د کابل امنیت قماندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې ویل چې دا کسانې د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولې دي.
د کابل امنی قماندانۍ چارواکي وای په کابل شهر او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنی قماندانۍ پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په کابل شهر او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 164 دښتنه نیولې ده. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیر وختو ته. ولی پیښې ستا لامل دا ده بدون شکه چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سه په امسایه ملکونو اکثره متعدد مواد مخدر راځي. دغه ټول باعث دی دی کیږي خو کله چې مجبور سي جرمي عمل تی وسی.
شاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل شهر کې څلور وشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیت قماندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل شهر او ولسوالۍ کې د یو شمیر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. شاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په شهر او ولسوالۍ کې لس فایره ام بي 1 توغندي، نه فایره ار پی جی مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او 40 کیلوګرام انفجاری مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیه قماندان د دې ترڅنګ په کابل شهر کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نو موړي زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل شهر ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قماندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل شهر او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې لا هم ګڼ کابل شاریان په شار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون له امله شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول یې مخه نه ده نیول سوې. د کابل شار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د پخوا په شان ده او اساسي تغیر نه دی راغلی. شاید جزوي تغیرات پکې راغلي، اما اساسي تغیرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوشې ګرځې، هیڅ خبره نشته. خو مقصد پیسې په جیب کې نه وي، نور امنیت تامین دي. ته په جیب کې پیسې واچوا و ګرځه بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او ورانکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمې بوختیاوې برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانان ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ په هیواد کې د جنایي او نورو ورانکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورځپاڼې چې په استرالیا کې چاپی شي، په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې د میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوی څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانه وای چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یو خیریه مؤسسه په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې، په افغانستان کې د کموم زکو له کاروانګرو سره د مرستې لپاره یو طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیربیا انار په پودر واړوي او اورګانیکی مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پېښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشه ایمان المقدم نومیږي او د مصر د په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی.
of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور باکس د سابټ پورستي ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړي څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څیړونکو په وینا چې درالویدلې الوتکې تور بکسې لیدلې دی خبر ورکړ چې 14 د الوتنې پر مهال اشکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روشانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څیړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلې دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلې دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
لاندو خبرونو ته نږدې کیږو. لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:00 تر 9:00 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي، خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل هوا دو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپی پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایج سوي راپورونه خبر شوی چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنگي هليكوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا وایندوي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو لیوبل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسوي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبه پر ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 860 کورونې سره مرستي وسوي. په مصر کې د روسي نسکوري سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور باکس کې ژغ اوریدلې دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي په لوه بیلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشا کې نن پارلمان انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوري غوړولې دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وي.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنید که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک بکنند، و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگر باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیره مهمه موضوع ده د افغانستان لپاره چې کوم کسان چې له افغانستان اوسی اکثرا ځوانان دي او هم دا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي، او هغه ګټور د عمر هغه ګټور وخت هم د غړي ځواني عمر دی چې انسانان کار کولای شي، فعالیت کولای شي، او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیری پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي، په وړیا تعلیم په کوي، دا ډیر لوی مصرف ته او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواد لاشي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې لاري نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو. د غراس ک انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو پته ده radio.azadi. لدی طریقه هم کولای شي لمرسره نظر شریک د ټلیفون شمیرې به څو شی بیرسته جاوید نعیمی درته وای. خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی لزابل لیکلی د افغانستان څخه بهر ته بهرنن یو هیوادونو ته د افغانان نو تګ د ناامنی او بیکاری دواړو سره تړلې دي. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت هم مخړل شي. له نورستانه قاری محمد مدني لیکلی وایي زما په نظر په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړ باسي. فرید الله له زابل لیکلی دی، وای زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتی او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یاد کړی دی. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شینواري لیکلی دی، وای ځوانان د هیواد په امنیت باید په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي، ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به رادیو نقطه آزادی با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلامت.
سلام
سر. مهربانی
کو صاحب.
بلې زمان زار خدا دې د افغانانو تر خارجي هیوادو ته هم نه امنی او هم بیکاری د افغانستان کې.
بله،
که چیرې په خپل افغانستان کې کار ورته پیدا شي نو نور به افغانان و خارجي هیوادو ته ولاړ نه شي.
بله صاحب، یعنی تا د نورو اوریدونکو په شان چې موږ پیغامونه ولوسل تاسو هم دواړه علتونه یاد کړل، لیکن فکر نه کوئ چې په دې دوه کې به یو ډیر غالب وي، د یو رول به ډیر وي. په اکثر اروپایي هیوادونو کې افغانانو ته ویل کیږي چې افغانان دومره له نامنې نه کړیږي لکه څومره چې د اقتصادي چارو یا ستونزو په کبله دوی مهاجرت کوي، او په همدې خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي. دوی ته پلمې جوړیږي، وای تاسو اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یو سیمه کوم نارام وي بل سیمه مو آرام ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کومه یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادو ته ځي او دلته د کار زمینه نه شایې ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادو ته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. صحیح، تاسو وویل چې بیکاری اصلي علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانانی که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همه جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و زیاس کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه ده، کوم څوک چې پیسې ونه لري او غیتلای هم نشي، او دوی رو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر او تورکی پیغه باندې په خپل وطن کې یو کار کول شي.
بله،
وربشو بل اوریدونکو ته د تلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوي.
بفرمایئ سب.
سلام سلام علیکم، څنګه ښه بخیر یا
سلامت اوسې؟ خوشاله اوسې، مهرباني.
زه خپل محمد حمیدی د ولایت ګراوت ورسوالي نه څه پته او بس کوم. زما خدا هم انتخاب هم د جنگو ته خلک زغلی بارني او دوه عام اقتصادي ستونې دي. نو ستونې دي مسله د سار ما شامل نه لري، لاس کار نه لاس نه یاد مول سره نه یا لا په تر څو شي نو باندې خلک څه څه وسات دا غږ کور.
بله، بله، ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولای شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او کنه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
غره بیا نه پاره نه تنور ته ژوند ولري چې دغه ولري نو څونو په 15000 په 14000 د امر ځول نو زه بهرني واته زه ته کوم جرمني ته یا ترکیه ته درته کوم هغه دغه نه پاره چې منه ژوند زندگی به رسد په دې دغه خو جنگ وځه یا دا لینو بل هغه دې ژوند په دې دغه ډیر شوه یا هغه دې لپاره دې معنا دې وخت خپل ژوند شو لري
ډیر مننه
سوال زره څنګه زره دا سره ول نه سره چې لپاره ځو
بله یعنی تاسو په نظر په همدغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولای شي زیات مننه
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک میکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چه لولسمشر څخه هیله کوم چه هغه افغانان چه خارج ته تللی دی باید د کار لپاره زمینه برابر کړي. زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شته او پیسې ډېرې دي.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چې پیامو گفتنی دارن. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
صاحب. مهربانی که وسه. سلامت وسه مهربانی.
من نظر گئے از تے غلام محمد در سر تماس کیم خستن گرہارا
مہربانی کوئی
او ساسی په موضوع غوډوم راوای و غانه چې کوم ځوانان خارج ته روان دي د عمر پیسې چې ورسره وي خارج ته چیزې ډېر پیسې لګي تقریبا 2 لک افغانۍ لګي دا په افغانستان کې ډېر لوی سرمایه غنل کیږي زموږ په دې خلکو کې او زما پام چې دا کوم ځوانان چې له هیواد نه وروسته په دغه باندې باندې شهر نام نیده نام نه چیرته دا دوی نام نه خنسته لکه په نور ملکونو کې چې دا عربي ملکونو کې د سوریا دا څنګه نور د فلسطین دی او دا هغوی په پرتله په افغانستان کې ډېر امنیت دی خو مګر یو خبره ده چې د افغانستان حکومت چې دی ځوانانو ته په هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره افغانان یخ لري هغوی ته د کار زمینه برابر ول هغوی ته د تعلیم هغوی ته داسې ښې دندې پیدا کول هغوی ته داسې اعتماد ورکول چې هره هغوی زړه مات نه شي په دغه وظیفه کې په دغه کارونو کې په دغه هر وانګ نور کې او دا د حکومت بې غورین ده چې خپلو ځوانانو طلب نه شي منلی هغوی یو معمولي بانا وکړي وایي ناامني ده ناامني خو په ټوله دنیا کې ده هر ملک یو چودخه یو جګړه کېږي تاسو نه ګورئ چې ټول آسیا کې دغه رنګ حال روان دی افغانستان بیا هم یو اندازه ده زما په نظر اصلي نظر زما دغه ده چې بېکاري ده ته ناامني هغه دې کې نه لري ته مونږ ونه درېږو نو بل څه خو نه شي کولی چې افغانستان کې موږ د دې لپاره راشي چې مونږ ته امنیت راولي چې مونږ تاسې په خپله چې تخت نو امنیت وته کړی
ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسې
ببینیم شنونده
بعد
بله
سلام نن دا وختونه دې سوال ورته کوم هله تر نه لرم چې نو د افغانستان نوم نه څه کوي به دې وانه چې افغانستان کې نن نه افغانستان کې جنگ باندې
سلامت و سلیر مانه
سلامت باشین سیب شنونده بعدی هم منتظر هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است
سلام تاسو نیم سفر جناب اسمت سروان صاحب باندې لمړی خوري نړي
تکین صاحب
مشیداسي موزوګانی تاکي چې هغه د ټول افغانستان د ولس خوخه عبد القادر تکینم سلامونه قبول کړئ
مهرباني مهرباني کوي
بفرمایید سیب
تشکر صاحب کچيري مفتاسي وګورو یقینا دنیا ورته ټکټي شاله وکړه افغانستان کې موږ افغانان یو ګوري ژوند په زابل ولایت کې ژوند کوم په قندهار ولایت کې تاسو یو ګوري ډېر لس کاله موږ په جنوب غرب کې ځکه نه امنیت لري خل تاسو یو کال اوس یو کال افغان کې د شمال څخه جګړه وغځېدله ټول هغه دوستان اوس روان دي کډوال چې باور مو چې جناب سروان صاحب هغه ورځ په قندهار کې یو کډوال سره مخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستل او تقریبا $8000 مینه درلودل $8000 مې ماده کړه چې شکر سره مې خبرې وکړلې اوس زما ورم اران چې موخیم د دې راته مصاحبه ده چې مور مې راته وایي چې کوم څه د څه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم کړی دی چې نه مې طالبانو ما سختار کړی دی ما چې په جرمني کې راځم تاسو ښکار کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپل غواړي اروپا کې ژوند وکړي راځي چې موږ نو په دې اساس ما په نظر ځوانان تاسو په ټول پیندش کې کفي سره تشکیل د ځوانانو څخه دی نو کدي دا کوي چې لا ستوري دا کوي چې د افغانستان په خپل ټولنه کې مسؤل شي موځه د ستونزې د حل لپاره ځوانان په ګډه کولای شي مدني فعالیت وکړي او هغه د زور ځوان ټولنی هغه ځوانان چې موږ خاصې غریبانو وګوري پرون په کندهار کې 500 تنو غریبان ځوانان ته د دوه مصاريف ورکړل کولای شي ځوانان تجارت داسې څه وکړي او دغه موجوده مستقبل کې ځي
بله
سلامات اوسې تکین صاحب
تشکر، سلامت باشین. شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند. فهیم پای احصاری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده.
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچیره جنگونه همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده. بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي. حلیم رنزور له فرا څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی. او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلی ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي، په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي.
بله، شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام و احترام شما نه سلام اجمی ما د نگران لا تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني کوی اسی
مس بایدو ایم د کوګاران چې خارج ته روان دي او نن وطن پری دي راته بازار چې د اقتصادي مشکلات لري او همدارنګه بیکاری ده. چې تر کومه حده کوم کسان پیژنه ما واغوي وطن پریښی او روانې خارج ته دي، هغوی ټول اقتصادي ستونزې لري. حتی په هر قومه چې وي خپلې کوم جایدادونه ځمکې یا بعض شو چې هغه خرڅ کړل او په دې خاطر چې ناامیدي سخته ډېره شوې ده. آینده د افغانستان ښه نه ده او په هر قومه چې باید موږ د مخ ته نور ځان وباسو، ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي. بېکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. ناامنی دومره پکې نه ده لکه تر کومه ځایه چې بېکاري او اقتصادي ستونزې دي.
بلکې نو ستاسو په نظر په همدغو پیسو چې تاسو وایي جایداد ورته خرڅوي نشي کولی چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي؟ نه خیر، تلفن
از اینا قطع شد. نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته. ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست. و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغانهایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند، اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن. حمدالله منلی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است، خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده، یعنی منظور یې دا چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فرات څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. د اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباری له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نه شي، ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کې شي.
و سارون صاحب، راه رسیدن به کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوه دست ناوره پیشگی په روستی چو روزو که هم بیره په دی ترکیه و یونان ترمز دوبه شو چه پلسکون و افغانان پا که مرشول.
بله.
نو داغ خطر په غاره خستل آیا په دی ارزی چه چوک دی په خپل وطن که جایداد ور تخرس که او لاردشی اروپا تا په دی هم فکر وکه او نظر سرگن که دی تلفون لاری بلاوریتون که
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام صاحب.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان را تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار با دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر تفنگ سالارها محاصره شده. بنابراین افغانستان وضعش چون شما
ژورنالیست ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاع دقیق و راستی ندارید. بدان کسایی که می گذرد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتانستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است.
تشکر. بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای مرا. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد. بله.
نظر نور هم تو وی بله روزون که لروزن معرفی که یه آزادی رادیو
مهربانی سید.
سلام علیکم، که هستی برای کردی در خیرت؟
سلامت تو سید، مهربانی که وی
برور دلاور ملادر رو باید نخبری کن.
مهربانی که وی دلاور سید،
ما برور دیر پوشته خبری نستایی، ما خوزه دی شپش آفوز دی وزکار خبری کن. من در زوانان دی رواندی دیل مستین رواندی رورا دی ورته د ځوانان ته ما دا نغره هیله را سي تاسو د میدان ته د سیمه څخه پرګري خپل نظامی قوتونه سره یو ځای سي خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسو زه ډالر لګوي غریب سړی روپا ته نه سي ځای دا ټول مسته نه روان دي.
بله صاحب، پر حال د هم نظر ده مخکنی هم بیا دې برعکس نظر درلود. بل اوردون کله روزن معرفي کې ازادي رادیو ده
بفرمایید صاحب.
درد خبرې کوم عبدالرحمن بلوچ
صاحب، مهرباني
صاحب.
دلته افغانستان کې اولنۍ دغه چې امنیت دی، دوهم بیکاري دی، نو ټول خلک غواړي چې دغه ته ولاړ شي، خارج ته ولاړ شي، ځکه چې پورتونه خلاص شي، وظیفه ورته نه پیدا کېږي، ټوله کار د وایسو په دغه باندې وي.
بلوچ صاحب،
افغانستان کې همدغه دغه مشکلات دي چې څوک د امن دغه احساس نه کوي او بیکاري ده. دا امداګه لاته چې افغانستان ته ټول خلک دي، چې ماته چې زه وخت پیدا کوم زم خپل
بله. لا تاسو خیو سوال، لکن فکر نکوي چې بله لا تاسو خیو پښتنه فکر نکوي چې دا چون نور زینو زه هم باید لاشم، یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده کینه پم دې سفر کې په خپل دي ژوند ډیر لوی خطر شته.
روان ته پدې وطن کې خاص مرګونه دي، پدې وطن کې امنیت نشته، پدې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبورۍ دي، هیڅوک د مسی سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح،
تشکر، سلامت باشین صاحب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر من فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنند. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
در تلفن لاری اوریدون که لرو فکر کنم چه نیازه سب
مهربانی سب.
باز سلام و ادب خدمت شما، اسم ساروان، من کنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان. البته نیازی هستم از ساروان هم رسان در خط گلتون.
بله سب بفرمایید، مهربانی.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع، چون که در برنامه های قضیه در این مورد صحبت کردیم، بس رفیر میست که نگین فرار جوانان از افغانستان. در قدم نخست ما میگن که اینها جوان نیستن بلکه ناجوان هستن که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارن و باد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسادن. یک دویم دیگر بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میاد خود این فرار جوانان میباشد که اینها مشوش، تشویش، پریشانی را در بین همو همسایه ها، روستاها، قریه ها، بالاخره شهرها به وجود میگذارد. چرا که اینها میگن چه لپست اینها فرار از کشور میکنند، خود این باعث ناامنی میشد. ببینید البته ما در برنامه های قبلیان گفتم، البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند، مثل که در روسا مرزهای خود را بسته کنند، بعد که افغانستان و مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود، باعث بی‌آبرویی و بی‌عزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشن، بعد که زودتر گرفتاری و با پنجه قانون بسپارند. ببینید جوانان فعلا 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ همین یک کشور میباشد. همین جوان است نیرو داره، قوت داره، انرژی داره، میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سوق بدهد. ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنند باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد. بعد از طرف اینها جوانانی که افغانستان را میگذارند باز ما به شما میگم که اینها نوجوان هستند، علیه خاک جفا میکنند. اینها از گرسنگی، از قحطی، از تشنگی فرار نه، بلکه از البته از اون خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنند فرار میکنند. بعد که باید که اینها به صفت ما خودم یک جوان باز اینها تقاضا دارند که افغانستان را دیگر نگذارند، باید که در افغانستان باشند، خدمت کنند. تا زمانی که اینها امنیت را نبیارند هیچ کسی هیچ میسفید ما هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارند و اینها بروند و بالاخره کشور را بگذارند به دستان کسانان دیگر. یک نوع ظلم جفا است و رفتار اینها را ما خودم محکوم میکنم. هرچه زودتر اینها باید که باز به طرف افغانستان برگشت کنند. تشکر از شما.
تشکر از شما جناب نیازی صاحب. شنونده بعدی ما هم هستن، از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم.
نه
از طریق اسکایپ قطع شده. بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی میروانی کوی؟
بله مطرم سروان صاحب تازه سلام الان یکم شاید سامکار
سلامت
یاد نینی صاحب تا دازاری رجل
سلامت باشن
کوری دون کتی سلام الان یکم
کرده بادم
سرمو پخیر سروان صاحب شما وزو متاکلی ده کدیوی دی که رفار اجازه را که زبایی جوادی که فاصل و رجل
میروانی میروانی ستاسو خپل پروگرام ده
مطرم سروان صاحب بله و محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم. دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم. نظر دا دی که چېرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي، د مشکلاتو خبره کوي، ناامني د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په وینو کې لمبېږي، د بل په خوله باندې، د ګاونډیانو په خوله باندې، دښمن پښې ده پښه. که ناامني په ټول وطن کښې ناامني ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصاد دی سروان صاحب په خدای مې کسمې ته راسه د دې سارو پر پلکو باندې کته داسې چې داسې ژورنالیستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي. نو دې څه معلوم یې دی که داسې چې ناامني او فقر یو اقتصاد دي نو دې څه خو معلومېږي دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. یا دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې. بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي. که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې غرکېږي د یانو خوراکیږي د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی. دې ته شریعت غرای محمدي حکم ده او خودکشي ورکوي. دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا ده زموږ دولت په دې کښې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ یي د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي. او دوهمه درېیمه خبره دا ده زما خپل د ځوانانو څه دا غوښتنه ده ګیله خو مې دا ده دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه. دولسم یې خلاص کړي فاکولته یې وویله کانکور یې خلاص کړي نن پوهنتون ته ورسېدل. نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي موږ تر خطر لاندې پرېږدي. دوی په اروپا کښې ښه ژوند غواړي. او بله خبره دا ده دغه اروپا ته چې ځي ټوله سرمایه داران دي سروان صاحب په سلو کښې نوي پېسره سرمایه داران دي. یو سړی که نن $4,000 دلته ولري په خدای دې مې قسم یې په افغانستان کښې یو کار ورپیدا کېږي. دا خلک چې ځي په $15,000 دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري، د یتیم وژړا ته نه ګوري و کونډې ته نه ګوري و خپل وجدان و غیرت و سجا ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجاړ وطن چا ته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم.
ډېره زیاته مننه کوروران د قاري صاحب پښتون له دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري. یعنی یو نفر که $40,000 or $25,000 هم موږ اورېدلی دي چې لا $10,000 هم ځینې خلک په قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته یې ورسوي. یعنی فقط که هغه سړی چې $25,000 or $10,000 باسي د 15 کسو نورو کار هم اخلي. یعنی 15 کسه نور هم بیکاره کېږي ورسره په دې وطن کښې
و پنج خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند. اما با خروج یک نفر که پنج نفر بیکار میشه در حقیقت پنج خانواده
بیکار
با گرسنگی روبرو میشه.
در اقتصاد خلک زنجیر داسیده مثلا که ز لوړ معاش ولرم
نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډیر سودا اخلم. زه ممکن کور جوړ کړم. به کور جوړېدو له برکته ممکن 15 شپږ کسو ته کار روزګار برابر شي. همداسې لباس اخلم زیات نسبته چاته شي. کم معاش لري یا کمی پیسې لري دا یو له بل سره تړلی دي. څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کیږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کیږي. بل اردون خیلی رو ځان معرفي
کړئ. خیلی کوتاه میتونه میشنونده رو بگیریم سروان صاحب که وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب میرم.
اما چه کریمی هم شنان دول پریت اقا سر پتا ماست
مهربانی که کریمی سب
بله زد پریت پرستون به خبر سر موافقی من چه یو تو خود من سر خبر چیزم اتما مرکی دن اتیاب بسر پدی که مطمئن دن و تک و آخات اتما خودکشی دن
بله
بله ډیر مننه چې دومره لند نظر مو څرګند کړ. یو څو پیغامونه به نیمی صاحب ولولو. شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دی افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي. ډیره جالبه خبره یې لیکلې ده باید له افغانستان اروپا جوړ کړي. شاهد الله نورانی له لغمان لیکلی ده هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه اوس بهر ته ځي. لیکن همداسې نه ده، ډېر کم شمېر به داسې هم وي. لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا. فرید الله زابل کی که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر برکړي نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد و نکړي.
بله خالد صمیم از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان نشته کرده کیره باید بپذیریم که